تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومني. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي چې کېدای شي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په دوام پړاو کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د شمالي وزیرستان کډوال د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي. دوی وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري او په کار د حکومت یا دوی خپلو سیمو ته واسطې او یا د ورته سهولتونه برابر کړي. او د امریکي بخنغړم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن د جولای 14 باندې هم د اټمي پروګرام په سر خبري روان دي. د خبرونو تفصيل. پاکستانی چارواکي وایي چې 13 هفته مری کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب طالبانو برخه درلوده. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکې د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسانو هم برخه ولري. یاد دی چې د جولای په 10 نیټه مری کې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. وروسته داسې رپورټونه راغله چې دې خبرو کې د طالبانو با اختیاره څوک نه وو، خو سرتاج عزیز دا رد کړی ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واسطې او یا د ورله اسانتیاوې برابرې کړي. یو کډوال په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
دا شزینه مې ودا وړو وړ کې مې لګه ده ته ډېر سخت تکلیف دی. دا وړو وړ کې وشه زینا دای بالکل ور تکړل اوستنا مې حکومت نه دا چا الله سوي مې جو ولا جی وطن تا مې دای وطن تا نه خو یم دا دولت سند د مات وکو مې خمه تا ورسړي و نه راسه پښتنه مې نشتا چې په توسه ست تکلیف تا وسه غام دا وسه خوشی ده بوته.
بلخوا د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان خواوشه 40,000 کورنۍ په بکخیلو کم کې اوسیږي او هغه چې له دې ځای بهر دي د حکومت په ذمواری کې نه راځي، خو بیا هم دوی ورسره مرستې کړې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس یا CEO عبدالله وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او دې لړکي بې ثباتي جوړي. عبدالله عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت تنقیدونه وکړه او ویل
14 کال غوږونه کاڼه نه وو، موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به یې د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړي دي چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی.
عبدالله زیاته کړه چې د اوسنی حکومت لمنځه تللو معنی بدای چې طالبان او داعش وسلوالې ډلې واک واخلي. یاد دی چې تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي وحدت پر حکومت د پاکستان سره د اړیکو ځینو نورو مسایلو په اړه سختي نیوکې کړې. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په یو لوی جماعت کې پرونی وی چاودنه کې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د چارواکو په خبره چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د بغلان د والی په ګډون لوړ پوړو چارواکو په دې جماعت کې په غریبو خلکو د روژماتي خواړه تقسیمول. د فرانس پریس خبری ژانس په وینا د بغلان د امنی قمندان عبدالجبار پردلی ویلي چې چاودیدونکي مواد په جماعت کې دننه ځای په ځای شوي وو. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای په 14 هم خبرې اوږدې شوې چې د یو حتمی جوړ جاړي زر کېدلو نښې ښیي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې مذاکرات کوونکي غاړې د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسېدل دي چې په تیر کې یې خبرې ځنډولې وي. د رویټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخري متن یې بدلېدلی شي، د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغه ځایونو ته لاسرسی ورکول کیږي چې د اټمي وسلو د ساتنې یا دې برخه کې د څېړنې شک پیوي. دې کې پوځي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په مشوره به کیږي. مرکشان ویلی چې ک جوړ جاړې وشي نو لدې مېشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې شوي لوزنامه به عملی کړي. د دې موافقې لمخې ک تصویب شي دواړه خواوې مجبور دي چې یو لړ ګامونه والی. ایران به خپل اټمي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې لری کیږي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسی کس د ویرجینیا په عدالت کې د مقدمې اوریدنې څخه د بچ کېدو کیس بیللې دی. د امریکایي ډیسټریکټ کورټ قاضي هنری هډسن پرون اریک حمیدالدین دا ادعا رد کړه چې ویلي هغه د جګړې قیدی دی نو ځکه په ولسی عدالت کې په مقدمه نشي چلول کېدلی. هډسن وویل چې طالبان او ورسره تړلې ترهګرې ډلې واضح تعریف شوی کمانډ یا قومندی چوکاټ نه لري او د جګړې اصول او قوانینو ته ژمن نه دي. حمیدالدین پر د لګېدلې 15 ترهګرۍ اړوند تورونو منلو څخه انکار کړی دی. په هغه باندې د جولای په 20 مقدمه کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره نوموړی د روس پخوانی پوځي دی چې افغانستان کې د روسانو تر وتلو وروسته پاتې شو او بیا وروسته د طالبانو په لیکو کې شامل شو. او امریکا پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان بن هجس ویلي چې دا پلان به د اوکراین د کورنوچر د وزارت اړوند د ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي. دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ اغستل کېږي او په 2.90 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 2.45 روپۍ او په 2.44 روپۍ. یو پاونډ په 2.58 روپۍ او په 2.58 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.55 روپۍ او په 23 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 2.10 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او یو افغانی په 2.02 روپۍ او په 2.04 روپۍ. او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.91 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم 13، بنو کې 20 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو واورید چې بشیر غواش او سراج زهیر وړاندې کول. د افغان حکومت او طالبانو استازو تیر اونۍ نه یوازې خبري پیل کړې بلکې پر دوام هم ټینګار وکړ، خو بل پلو د طالبانو بریدونه هم روان دي. دا به د سولې امکان ته زیان ورسوي او کنه؟
دغه حلقات په څنګه دغه عملیات کیږي دا به اعتماد کیږي هغه ول حلقه چې او تکینی پروتوکول کی او یا سند د سخت کی هغه به د سوال باندې راځي.
د درغلی په تور کې د خیبر پښتونخوا د نیول سوی وزیر کورنۍ ستره محکمه ته تللی ده. بل پلو په بلدي ټاکنو کې بریالي سوی کسان وایي دوی لدینی ول سوی وزیر سره ولاړ دي.
زمونږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان ټاون کونسلران اغا مونږ سره انټیک دي. دغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک وای دوی چې په کوم خیمو کې ژوند کوي هغه دومره تودی دي لکه تنور.
ا دې رژې او دې ګرمۍ سره برداشت ډېر مشکل ده. دمر سخت اورمه ده په شه دمر چې لکه چې ویته په شخصې نه کنه 10 په ویشه زه بالکل تا نور ته ورنوسیا.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي عمل څخه مطمئن دي او امکان دی چې بل پړاو کې د طالبانو په قطر کې د دفتر غړي هم په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو او په قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز د مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیه نو دا ډېر ښه ابتدا ده نو ګورو چې مخکې څنګه کار رواني
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکرات تو بل پڑاو کې با د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي زکه چې ویل کیږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندګي نه و. مشیر خارجه وې
امید خوده بل دغه طالبانو دفتر دی کنه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغای کوي.
د مذاکرات لړکې د پاکستان د کردار پاړه سرتاج عزیز زیاته کړه چې مونږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري د پاره کردار تر سره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
ویس فسیلیټیټډ ابیسلی بیټوین دی افغان ګورنمنت اند دی طالبان لیډرشپ پاکستان دغه کې دمر مدد کو چې اغي سره خبر اترو کې تاسو راشه او فسیلیټیز پرووایډ کول تک
د ذکر دا چې د روانه میاشتې په ومه او اتمانېټا د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تیره اونۍ په امریکا د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات او سول افغان او پاکستاني چارواکي د خبري ستایلي او وایي چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو کېږي. خو په همدې حال کې دوه ورځې وړاندې په خوست کې ځانورګي برید درې دېرش کسان ووژل. که څه هم طالبانو لکه د پخوا په شان دې برید کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ذمواري نه ده اخیستې، خو بیا هم دا پوښتنې راپورته کېږي چې که یو خوا کرات کې جنو بل خوا بردونه ولی نه دریږي. اسرار الله مومند رپورٹ لري.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبري ده چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه واوړې دله. پر داسې وخت شوې چې د جولای په اومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امر الله امان وای لومبۍ خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقيقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د په خبره کچېری پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختمي او لومبه طالبان د سولې میسته کینی او بیا د خوځ د ځانمرګي برید په څیر پیخي هم مخې ته راځي، نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواو کې پر یو بل داسې بے باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونی شي.
متاسفه مې چې دغه مذاکرات چې اوس پاکستان د افغانستان له سړي دوی له بر اصلي نه په چپا باندې شروع کړی دي، د نیم لسو ګړي اته وړاندې کړی دي چې د سره د سولې خبرې وسی. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړي سیاسي حلقات قد دي سیاسي رهبری د دوه ملکونو په یو توافق باندې ونه رسیږي، اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي. اما متاسفم چې دغه حلقات په څنګ کې دغه څه عملات کوي چې دا بي اعتماد کوي هغه اول حلقه چې باید هلته کېني پروتوکول کې او یا سند د سخت کې هغه بیا د سوال لاندې راځي، د هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوست پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقيقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځنې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه داره چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم بیا هغه د مذاکراتو حامی دي، څه چې وي هغې د منې هغې سخت موقف دی، هغې وایي چې دا مونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کون سطح ته راغلې ده نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. دا مشکلات وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا دې سطح ته نه دي رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې چې کوم دی نو جنگ بندی راولي جنگ خلا شروع دی، داسې حمله به هم کیږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټي پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی، نو بل خوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
کرګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف په طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او هغوی خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. خو ما خیال دی دا دومره اسانه نه ده، دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکاره چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به ختمیږي خو به نه خو روح سبشي داعش او دا خلک را مخامخېږي. ماته امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
اسرار الله مومندو په داسې حال کې چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو د تیر اونۍ پر خبرو چارواکو خوشی څرګنده کړې ده. د جګړې د ډګر ځینو طالبانو د دغو خبرو د مشروعیت په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته راتګ هم د هغه هیواد د سولې په اړه هیلې کمزوري کړې دي. پر دې موضوع د فرانس پریس خبري اژانس یو رپورټ راغلی چې هارون بچای وړاندې کوي.
د فرانس پرس اژانس رپورټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا غړو تیر او نه د پنجاب په مری خار کې د افغان طالبانو له استادو سره د سولې رسمي خبرې د دې لپاره پیل کړې چې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي. په دغه لیدنه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به په راتلونکو اونیو کې بیا ویني چې کابل، اسلام آباد، بیجنګ، واشنگټن او ملګرو ملتونو د دغه سکیدلو هرکلی کړی دی. خو د رپورټ تر مخه کلی یوې خوا د افغان طالبانو ځینو قمندانانو د افغان حکومت او د هغوی د مشرانو ترمنځ د شویو خبرو ملاتړ کړی دی، نو بل لور ځینو نورو بیا په دغه اړه مخالف نظرونه څرګند کړي دي. په رپورټ کې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د یوه مشر حاجی حضرت په حواله ویل شوي چې د سولې د خبرو ملاتړی او یوې ښې پایلې ته یې هیله مند دی. خو په ختیځ ولایت کونړ کې چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی او په تیرو کلونو کې پکې جګړې زور اخیستی، د ارشاد غازی په نوم د طالبانو یو قمندان ویلي هغه کسان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د طالبانو اصلي استازي نه دي. دغه کسان پاکستان دغو خبرو ته کینولي دي. د طالبانو اصلي استازي هغه دي چې په قطر کې ناست دي. رپورٹ کاگی طالبانو د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل یغیتوب ختم او د سولې خبرې مخته یوسي په 2012 کال کې په قطر کې دفتر پرانست. رپورٹ وایي د طالبانو مشرتابه چې د کوټې شورا په نوم پیژندل کیږي د پاکستان پر منځګړتوب د افغانستان د سولې د شو خبرو نه خو هرکلی او نه هم غندنه کړې ده. د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا هم چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د نړیوالو تر حملې وروسته نوموړی په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د دغو خبرو په اړه کومه بیانیه مخته نه ده راغلې. د رپورټ تر مخه ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت تیر دسمبر میاشت پای ته ورسوه او یو څه شمیر ځواکونه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په هغه هیواد کې پاتې دي به د 2014 کال تر پایه وویستل شي. په کندهار کې منهاج نومې د طالبانو یو قمندان فرانس پریس ته ویلي موږ به د خبرو میز ته هله راځو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ووځي، تر هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د سولې خبرې مثبته نتیجه نشي ورکولی. رپورټ زیاتوي د سولې خبرو په اړه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو سربیره په افغانستان کې د داعش ډلې مخته راتګ هغه څه دي چې د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هیلې ټکنۍ کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوان د سرنست دا
غلط فهمی دا چی په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ خند یو میندی نور نه غوړی چې موږ به ګنا زمون کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غوړی چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د خیبر پښتونخوا د مدنیتو صوبایي وزیر ضیا الله افریدی کورنۍ پېښور های کورټ کې د درغلیو په تور د نوموړي نیول کېد په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. د حکمران تحریک انصاف ګوند غړې تیر هفته د صوبې احتساب کمیشن لخوا ونیول سو. پرون همدارز پېښور کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدو یوه سیاسي مسله او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی. پا دی اړه خالد خان رپورٹ لري.
دا گل پورس پیښور پریس کلب کې دا پیښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې ون نه منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونه استعفاګانې هم ورکوي. دا پیښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نزه منتخب شوی مداغه ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران اغه مونږ سره انټیک دي دغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي. زمونږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناشتي تر اغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدې، لہذا اغه سټپ ډاون شي.
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پیښور 80% ضلع او ټاون کونسلران د ضیاء الله افریدی سره دي او کچر هغه سره انصاف نکړی شو نو د تحریک انصاف نظریاتی غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
موجی شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت یم. څه خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي. تقریباً 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرس 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلق چکم دی اجی صاحب سره ولاړ دی.
دا صوبائی احتساب کمیشن لا اڑخه دا ضیاء الله افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دا کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به دا احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي.
استفاګانی خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ په دومره زور چې کم دی دغه کو چې دوی با په آزاد طریقې سره چې کم دی کنه د انکوایری وکړي چې اله یا سړی ملوث دی یا نه.
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل، فضل الهی، ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللې وو او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت له شمالي وزیرستانه د بی امنیو له وجې بې کوره شوي کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا په بنو کې کیمپونه جوړ کړي دي. دلته په بکخیلو کې شاوخوا 20,000 کورنۍ اوسېږي. په سلګونو نورې کورنۍ داسې دي چې د حکومت په جوړو کړو کیمپونو کې د ژوند پر ځای یا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځان له خیمې وهلې دي. دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي او دومره ګرمي ده چې په کومو خیمو کې ژوند کوي هغه د تنرونو په څیر تودې دي. عمر دراز وزیر ورسره شغیدلې.
شمالی وزیرستان بے کورشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي وایي روجی میاش کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سهولت نه محروم دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواز چې بنو رنگ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي وای
تکلیف هو دا رمضان چې کیمه دو دا ټینټینا چې وګوره یو ګرم چې کیمه دو سیر یې را ویڑ کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک کئی زنی نہ خیشتا بھی بیا نہ نہ وزی چکی مدو چون خیش نہ کو اور نلم بیجی چکی مدو گزارا پٹین سے نشی ہے نہ کا نا بے نیرا خوراکی مواد دیر لوئی تکلیف ہوگا ویزا کا جیسے کہ مخابی نیدا پٹینٹے سے جب پروتری میں بجلی اشتہ جکی مدو بجلی میں تاریکا نشتہ جکی مدو یو پتیرا تیار سے سارا پروتے یہ گنڈا مشتا چزر نہ ذرا وال بجلی لگا اولیا ہوا دا کہہ رہے تھا چیر تدا سے پیپینا میں پینا نلکے ہی ہوا چالا گدلی ہوا دے دے نہ چکی مدو کم بال بچو دے گلنے نہ خلوص و رمضان میاش تو دا شدینا تا دیر تکلیف.
رحمان پایو وای دا گرمی دلا سای روجا دیر سخت دا او خیمہ بستو کے ورتہی سہولت نشتا
دمر سخت تکلیف تا چے میر دے دیر رجے او دیر گرمی سرا برداشت دیر مشکل دا دمر سخت غرم دا پش دمر چے لکا چے ویتا پشکشے نیکا نا دس پویے چیزا بلکل تا نورتا ورنوسیا چے ندی بجلیوی نہ دے شمسی وی نہ دے نرا سدا سے طریقہ وی په یو طرف په پردې ته ادھر کو ایبل طرف په تنبی ته ادھر کو اصلي خبره په دې چې بندې دو چې میش ته یاد وطن اجازات په کو چې میش وطن ته لوټ شي که وطن ته پرې نه شي ودا چې کوم میش برداشت بالکل دمره مشکل ده.
په خیمه کې میش د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د بی تکلیف ته او پټنټې شه ډیر تکلیف ته غرمه ده نه د میشه تنظیم شته نه مې بجلی شته لکه ډیر هر شي چې کوم شي ته میش مخاړه میش ته تکلیف شته بشه ځکه چې بجلی نه وي دا وړو ویډ کې اخر کار میش ولسکي کې بهر ووځي خو دا ښځینه مې ودا وړو ویډ کې مې لکه دې ته ډیر سخت تکلیف وي بالکل دا وړو ویډ کې و ښځینه دای بالکل ور تکړه لا پښتنه میرو حکومت نه ته چاوال الله سوي میرو ولاري وطن ته مې دای وطن ته انرژي خو یې مې د دولت سند د ماتو کو میش خمه ته ورسړي و نه ریسه پښتنه میر نشتا چې په توڅه ست تکلیف تا وسه غام دا وسه خوشی ده بوته
شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د دولت پمرسته یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې شل زره پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سهولتونه ورکړي خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینه پرته بهر بنو او خوشا کې یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپله او د مرستندوی ادارو په مرسته جوړې کړې قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه کډوال چې بهر په نورو کیمپونو کې میشته دي د دوی په ذمه دارۍ کې ناراضي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر ایجنسی د باړې تعمیراتي موادو یا کرش تیارولو کارخانو مالکانو وایي چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله یې په لسګونه کارخانې بندې پرتې دي چې له وجې یې د دوی په وینا دوی ته ډیر مالي زیان رسېدلی دی. د کارخانو مالکان زیاتوي چې اوس په باړه کې امنیتي حالات د پخوا په نسبت ښه سوي دي، نو پکار ده چې هلته د دوی د کارخانو د پرانستلو اجازه ورکړل سي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواري نور حال راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د تعمیراتي موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل د دوی کارخانې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي، خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي، نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي. په دې حکله په باړه کې د کرش مشین یا مالک شاه محمد افرید مشال ریڈیو توائی
دا کرش والا کارخانه تقریبا داسه اتیا پر کرش مشینونه و واغه تقریبا شپ گوک ولا وشو چه باندې ودا غسرا پزرونو خلق بیروزګور دي، نو دا چ کولو چې نه خلق روزګور به سره روان شي دا ټوله باندې دي ته بڑا چ کولو شو پکوره چې ودا کرش کارخونه هم کولو شي.
او د کرش مشین یو بل مالک ګل خالد د پردی وای چې زیاتره کسانو دغه کاروبار په کرش شروع کړای وو او د بندیدو لوجې ډیر زیان سره مخ شول.
دا خلک شته چې هغه په قرضو باندې د مشینه لګولې وو او انداس دې بچنه په هغه بینکونه پیسې راخسي واغه شندری لگاول غریبان قرض دور دی واغان دس مشونه بس وسپنی یا وس 50 لک یا 60 لک وسپنی یا خسی وس وسپنی واغ وسپنی نه خرسیگی نو دغه وجنه خلکو لډر غټ نقصان ورسید.
او د باډې سیم یو مشر یونس پری دی وای
اوس دادی چې بندي بیروزګار دي خلک مختلف وزونو لا تلی را تلی نو چې بڑا کې لوش بڑا چې کې لوش پکاده چې کرش کارخانه ظاهر ده کې لوش خلک به بیروزګار باندې شي نو مکمل متاثر دي. نو بازارونه کې لوې دل پکار دي سکولونه شي وسرنده شانت چې کندي نور سره بازار کې لوش بازار سره به دوي چې پاغه کې به مختلف کسان لګيږي پاغه کې به کارونه شروع شي ان شاء الله بیا به کیسه به حل بشي.
په بڑا کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه وختنه مو کله د باړې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پردي ته وړاندې کړه نو دوی وویل
څنګه چې تاسو لا پته رو دې سلسله باړا باندې چې کوم حالات د تیر پنځه شپږ کاله تیر شوي دي نو د دې اثرات خو خامخوي مونږ لګیاو د کرش مشینونو ولا سم رابطه شوی او دا کوم روډ چې جوړیږي دا ارمی والا چې کوم د اداره را چې کوم د روډ جوړوي د دې سم زموږ رابطه شوی دي چې دې خپل کار جاری وساتي او د کرش مشینونو والا چې کوم مسایل اغم بسر بسر حل کو.
یا د دیویچ باڑا د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنه دل ورته پیل شوې دي او ځای خلکې وس غوښتنه کوي چې دلته د ټول کارخانه او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره روان. روان شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی له بشیر ګواښ څخه د خبرونو لنډی زو.
چارواکی وایي چې کېدای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس یا سی او عبدالله د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت چارواکي تورن کړي چې د حکومت د بې ثباته کولو کوشش کوي، او ایران او د نړۍ شپږ قدرتمند هیوادونه د اټمي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته رسیدلی دي. د ایران یو سفارتکار رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د دوی سخت مهنت رنگ راوړ او دوی یو جوړجاړي ته ورسېدل. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسي کس د ویرجینیا په یو عدالت کې د مقدمه اوریدنې څخه د بچ کېدو کیس بایللی دی. دغه کس حمیدالدین نومیږي او پرده لګیدلې د ترهګرۍ 15 تورونو له منلو د انکار کړی دی. او پولیسو په شمال شرقي چین کې درې یوغور مسلمانان وژل دي چې په وینا یې ترهګر وو. د پولیسو په خبره دې کسانو سره چاقوګان وو او نیولو ته یې ځان نه ورکاو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستل دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې افغانستان کې امن په ځای کولو لپاره په امریکې افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکراتو دور وشو. د امن لپاره چرته پاکستان، امریکا او چین خپل کوششونه کوي، هلته دې سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي. او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځویان میجر جنرل عاصم باجوه د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. ادارې مخکې لیکي مری مفاهمتی عمل ثبوتاش کول لپاره سرگرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه څه پالیسی اختیاروي په دې اړه صورتحال واضح نه دي. خو د دې قوتونو عزایم ناکامه جوړول لپاره ضروري ده چې دوی ډیر خیال وساتي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي که صحیح اړخ ته پرمختګ وکړی شي نو تنازع هواریدای شي. ادارې اخیره کې لیکي هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن په ځای کول غواړي، اغوی له مشترکه کړنلاره ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړول لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نشي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ورځو کې په ټوله دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودې لپاره کار کوي، او په دې لړ کې د امریکې په شمول د نورو ملکونو خیر ښېګڼې ادارو ورسره هم مرستې وکړي. ادارې وایي په تېرو ورځو کې ملاله یوسفزی خپل 13مه کلیزه لبنان کې د شام کډوالو ماشومانو سره تیر کړه، او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب دی خصوصي توجه ورکړی شي او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه‌کاری وکړی شي. ادارې مخکلي کې د سواد دی بادری جنې باندې کال 2012 کې حمله شوې وه او دې ته نوبل انعام هم ورکړی شو، او امریکې په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړې. ادارې په وینا د ملال یوسفزی دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته د ګولې پسې کتاب ورکړی شي، مطلب یې همدا دی چې ماشومان ته د تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه خصوصا هغه ملکونه کم چې د ترهګرۍ نه متاثره دي هلته د سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دې ورکړی شي چې په نړۍ کې پایداره امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د پاکستان د موجوده هڅو څخه داسې څرګندېږي چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره هم تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د دغه هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کیږي. انسا اجمل د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم په امریکا د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوې دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي، او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په کار وي او کنه؟ نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپل موجودګي کموي، پاکستان اکتا کېدای شي د دې احساس شي وي چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کېدای شي د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري، او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګاډین رسپانه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهر نه د لوړ پوړو چارواکو قطارونه جوړ وي، او د خپلې ټاکلي وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او د غسی نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګاډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخانی ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګاډین رسپانه لیکي د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کیږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی ګاډین رسپانې ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګاډین لیکي د حامد کرزی د خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګاډین رسپانې ته ویلي دي چې کرزی د ډیرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي، او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي، او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هیواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان حکومت اجرائی رئیس د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسنی نظام د سکوت انتظار باسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. تر دې مخکې هم عبدالله د حامد کرزی حکومت د خلکو ستونزو ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد لمسون تورنوي. د حکومت د اجرایي رئیس د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې.
14 سال گوش کار نبود، ما درمو حکومت بودیم.
14 کال غوگون کارن نو، موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوک به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي، او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی. د دې خوب ویني عبدالله له دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولې، او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي، او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني، که خدای مکر دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي، او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحمونه کړ، نن ورځ پر خلکو ورحمېږي. خلک د پریږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي، هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرائیه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، خی په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي، او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د خوست او کابل ترمنځ شاوخوا 201 کم دیرش کیلومتره لار ده، یعنی یو کس په شاوخوا 3.5 غنټو کې کولای شي چې کابل ته ورسیږي. چارواکي وایي چې د دې لارې کرایه 4500 افغانۍ ده چې تقریبا 1500 کلدار کېږي، خو خلک وایي چې ډریوران اترې په غیر قانوني ډول نږدې 900 افغانۍ غواړي. نجیب الله لوخیل د ستونزې ته کتنه کړې ده.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو لړواړو به شکایت کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوسته کابل ته روان دی مشال راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤولو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته چې په وږي کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 600 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وا هلته لاره یا ترانسپورټي مشکل و، لارې مشکل و، لاره خرابه وه او تیل جګ و، اوس خو تیل هم ارزانه شوي دي، لار هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو مونږ جدي خلا ترانسپورټ ریاست نه دغه ده چې دا کوم هغه چې ده مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه مهم هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زنخیلو د کلي اوسیدونکی چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکی دی، په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورتي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بېولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هر ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
والا خلک د کریې نه ډېر سو هغه کې شکایت کوي چې کریې جوړې دي، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دغه چلوي. مو والا سپیکیږي چې دی وا پرام دا به درې شپې کابل کې کومه والا سپم دلته وته لري، دا شرش په کومه تا وزره کې پټ کېږي.
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپل برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دی وایي چې تر کابل د ټیکسي کرایه 450 افغانۍ ټاکل شوی او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوې. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران وویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا 2 میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلازمې نه کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان ټول ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له لسو کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بیلابیلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې په کراتو ځنډ راغلی او د کرېډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
د تاریخ پانا
بلایسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موردلسه د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده مشال ریډیو ټکی کام. د کوزدیر په تیمرګرا کې ځوانان په بمی چاودنه کې د وژل سوی یو ځای ماشوم کیسر په نوم هر کال د روژې په میاشت کې د کرکټ ټورنامنت په جوړول یاد ساتي. کیسر څه موده وړاندې په یاد سیمه کې په یو بمی چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی. د ظلم د تیر په څیر د کرکټ د لوبې د شپې کېږي چې درې ورځې وروسته به یې فاینل وي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د دې لوبو یو تنظیمونکی لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د روژې په میاشت کې د لوبو د میله کال په کال د قیصر نومي یو ځوان په نوم لمنځل کیږي کوم چې د یو بمی چاودنې ښکار شوی و.
قیصر شهید زمونږ یو ورکوټ ماشوم چې هغه د ماکه کې شهید شوی او دغه په یاد کې دا منځل کیږي د ټورنمنت کال په کال. په دې کې 102 ټیمانو یې ساغستی او تقریبا شپې تقریبا موږ سلور میچ کاو د 2 بجو پورې زمونږ د ټورنمنت شپې جاري تماشایان نازي هغه لوتپندوس کې کی هغه دا نشونه دا سیګریټو سکولونه دا غینه د غکیږي راشد دلته گیم انجای کی بیا خپل خپل کورون تلال شي او د دې فائنل به مونږ په 17 تاریخ باندې کوو. تماشایان به دا غینه ډیره مزه لري.
او د میا باندې سلمان مشال ریډیو ته ویل چې د لوبو د دې میلې مقصد امن ته ود ورکول دي.
د دې چې کوم د امن لپاره موږ نه ټورنمنټ جوړ کړل تقریبا زغ چې زما امید ده 10000 خوري ګل راځي او کنه کله به 15 20 تنال شي نو ډیر تاسو ګوري مخامخ د شقین کم چې د ډیر دی انتهایی او ډیر کسان نه یو ډیر زموږ د امید ټورنمنټ په خور الله باندې.
غلام غوث سره هغه دا وخت د ریډیو مشال نمائندګي کوي هغه نمائندره او په دې ګراوند کې موجود دی. د خلکو ته د میډیا ته دوی ته وخایي چې دا خلک سره دی له ګراوند په کار دی.
هم په دې لړکی د بلامبټ نه د دې لوبو کټول لپاره راغلی جمید الله مشال ریډیو ته ویل په کار د حکومت په تیمرګره کې د ځوانانو لپاره د لوبو د میدانونو زمينه برابر کړی.
دلته ګراوندونه بالکل نشته. د هم چرته د سچار ولا د غکلې د ورکلې د ګراوندونه دلته نشته. یو هغه ریسټاوس کې وځو هغه ختم دی. و دلته چرته د چونې لاندې یو کس ورکلې دی هغه د سیارځي غوندې د 15 کال لپاره بلیز ورکلې دی. ګرون مون دلته نشته. نو دا د خدا خو لګره چا زیاده ګر دسې عوامي زی خونه دی کنه مونږ وجه دلته یو خوند ګرون ولګي.
د روژې په میاشت کې په تیمرګره کې د لوبي د شپې د 9 بجو نه تر شپې 2 بجو پوري دوام لري او د سیمه ګنشمیر تماشبین د دینه خوندونه اخلي. ولام ګوس مشال ریډیو اوس د تیمرګره.
یالو خزو د ژوند د ولاستر اوړو په اړه ځانګړیش وندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
په مومند او بجوړ جنسي کې چارواکي وایي چې په یاد سیمو کې د شاوخوا 200 څخه زیات سکولونه وسلوالو ړنګ کړي وو چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوی دي. چارواکي وایي چې په یاد دوړو سیمو کې د شاوخوا 80000 زیات ماشومان له سکولونو څخه بهر دي. د مشال ریډي خبريال شنواس رگزی په دې ډېر رپورت لري.
په مهمن او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 240 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګولې شوي وو. ولې په دغه دواړو سیمو کې 88,211 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستلو لپاره مهم روان کړی دی. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابي راغلې ده دغه پوښتنه مې د کوزه مهمن د جنسۍ د صفت ګړۍ د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه.
مخکې تقریبا چې 89 وستي کو سال په شاداسي تقریبا په دغه درځه ده کلی کې کو سا په کو سا ورته رابطه کوو نو دغه وجه باندې چې کوم دي زمون تعداد کې اضافه شوی ده.
تعلیمي چارواکي وای چې په دوه قبایلی سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدل سکول نه بیا ودان شوی او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو وداني او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې کنه ماشومان هم داخل شي او وداني هم نه وي. د باجوړ ایجنسی د خار ډیگری کالج د لیکچرر شفیع الله نامي دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 1200 ماشومان دي او دوه ټیچران دي وته نو خلک خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بل دې د وژن اکثر کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه دي. نو کدا مسایل دي سکولونه نه دي سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کوم ډرافټ خبره دی به ډیره شو سیوا کیږي بلکې کمی کی بنم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال رډیو ته وویل
دوه تحصیلونو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړي دي په پنډیالۍ او په پلانغار کې دي کې شپږ سکولونه په پنډیالۍ کې دي او څوار سکولونه په پلانغار کې دي. په دې کې دوه سکولونه د جینو الکانو لپاره دي او دیارلس سکولونه د جینکو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردۍ هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې د سکولونو کې داخل کې چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال ته رسیدلې چې هغه ستاسو په داخلو کې پاتې نشي او سازان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډیر ښه چلولې دي.
نو دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخستل شي د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال رډیو ته ویل
د پاسو زم ډیره مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانۍ کې دي په هغه کې کافي هدا پورې په ډیر باندې کار شوی دی او په سبا باندې روان دي. دغه سي زمونږ د دوبای حکومت چې دی وعده کړی و چې مونږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند دی هغه هم مونږ سره وعده کړی وی چې مونږ به تاسو په دې مت کې دي نو به تاسو سره مرسته کوو.
او فضل الله ویل چې تعلیم د امن سره ممکن دی نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې خپله او د بهرونو هیوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوي سکولونه هم جوړ کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د هند سینما ته بالیوډ وایي چې په اړه یې ځینې دا خبره هم کوي چې د کوم هنرمند یا اداکار له نوم سره خان وي هغه داس دی لکه چې د کامیابۍ سند ورسره وي. له دلیپ کمار رانیولې بیا تر شاهروخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالیوډ وتلي څهرې دي. هم په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند رپورټ برابر کړی دی چې د دلیپ کمار په فلمي خبرو پیلېږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھتکار دو اس وشواسگھاتنی کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا आवाज د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې ل پیښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللې وو. پاکستان حکومت په پیښور کې د دلیپ کومار کور کامی ورسه ګرځولې. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندوستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے. میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتاست یو خبر کول غواړم, زما پلار له پیښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم می میچ وګټلو, او کله چې هندوستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالې دو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه او دوی په اصل کې یوسفزي دي. بھوپال نہ سلمان خان پلار سے سلیم خان نہ میگی ہاگا بیا ممبئی تھا راگل دی فلم پارا دیدی ترسنگ بولا کورنا دا آغا دی شاہ رخ خان کورنا چھ وہی اس مال پپی خبر کی وہ سم دی ہو گئی دی پلار خورو سی گی او شاہ رخ خان کورنی دی پی خبر نہ راگل دا بیا مہم کورن چدا دی امجد خان کورنۍ د چي د دوی پلار لپی خور نه راغلی او دې ترڅنګ یو بل کورنۍ د چي آغا د راج کپور کورنۍ باندې دیږي چې سلورم پنځم نسل دا په فلم انډستری کې ډیر هغه هم په پښتانه وای چې آغا پنځم نسل اوس په فلم انډستری کې کار کوي او لګیا دي د هغه کورنۍ ډیره مشهوره ده. نو دا سي تقریبا لزګونه کورنۍ دي چې دې تفصیل دیر اوگد رازی خود دی اوز زن تا پختان وی پختان الاصل وی زن تا
محبوب دا هندی فیلمی نڑی لنام تو ستوری قادر خان سرا مرکه کردی چې پکې قادر خان وای هغه په کابل کې زیږیدل دی او تعلق یې لکاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی تھا مور پلار می دا کندھار مور می دا کوٹی وا مور کاکڑان یو مور می فرین وا اور بمبئی تراغ لو بمبئی کے دلتا یو یو ڈیر گند زائے دے سلم ایریا زور تبائی آتا مجھ راغ لو بس کور نو غریبان ہوں مجھ کور مراد پیدا سو تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه پاتې راز کپور او دلیپ کومار دا البته تللی دی ا وخت نه وانه ته نه راځي پښتنو چې کوم راز شروع شوه دې اته روسره څه قائم دائم دې او کله دا دې نه کی نو ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو د پښتنو نظام چاہیے انڈسٹری بو کا دا تور نشی کې نه ستنه تقریبا 50% کمه راشي.
ل پېخور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خوارکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی او وروستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا وګړي چې نه پوهیږي چې په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیزن سے صحیح اداره جوړ نه شوه یا صحیح کم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کم داغ کار نه دی ته به نو ظاهر خبر ده چې زموږ په فلم انډستری د دې نظام یو حصہ ده کنه.
فردو جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خوارکخ او نستړی کیدونکي دي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.